احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پیسې د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتو د مؤسسو له لارې د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر چارو لګول کیږي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالی شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په نشي راتلونکو کې وتړي. لسګونه زره افغانان چې په تیر اګست میاشت کې د طالبانو پلس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لیږدول شوي په همدې اډو کې دی راځي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپلو اروپایي متحدانو سره 15 دقیقې په ټلیفوني کانفرانس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، تر اوسه پورې ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د شمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. د شمني اولمپیک لوبې په ولس ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شوي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیر شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی، د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. شپږ ویشت کلن حسین بخش سفری د افغانستان د ام ام اي له مشهورو لوبغاړو څخه دی او په افغانستان کې ګڼ مینوال لري. اسدی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اورې د خبرونه په دوام. د ملګرو ملتو سرمشتي څرګندوي چې افغانستان د ترهګری خبرېدو ته اندېښنه لري. د دې اندېښنې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو زردوشت شمس نظر اخیسته.
د طالبانو د واکمنۍ دو سره پنړېواله کچا دغه د اسلام ترنامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي داغي د تشویق او د بایس سبب شوې دي.
نړیوال بانک د ملګرو ملتو د مؤسسو لاري په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. د غزنی د سردی بند کانالونه پاکیش
1500 کارګر به کار کوي او یو ته وزره سل افغاني مشور کول کیږي.
په افغانستان کې سندري غلې دي. دا ژغ غلی شو مختار مجید ساور کړه. یو شمیر نور مطالب هم کله ازادي راډیو سره یاستی تر 9 بجو لا ازادي راډیو اوریدلی شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو سرمشي وی له افغانستانه نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو غواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلي اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د ترورزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیات سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پر تله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتی غونډې ته په وینا کې وویل ترورستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړي دي. له افغانستان څخه هم د ترورزم د خپرېدو ګواښ ستدی.
خاغلی ګوتریش وویل ترورستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغه هیوادونو کې د ځالو د منډلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدون کوي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویل دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه تجمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بل لور ته واشنگتن ویلي دي چې د داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلوماټ زردوش شمس نظر پوښتله. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي چې مرکزی نظام وجود نه لرو د ډلو ټپلو حکومتو او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه یو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي نو د دې ویرشته دي چې دغه سي نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به دغه سي وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته بغواخ پیښ کړي.
د سیکاري چې طالبان حمله نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوختي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دي چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې د حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسولیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجراتو کی. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنې وي چې که دغه سي اسلام پال ډلی وي او هغه د دینه د پنا یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلي دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپل وینا کې پر تر ډیره پر دی و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پر راوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دا غي د تشویق او د باعث سبب شوې دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغه سر ډلو ته یا هیڅ چاته به دا غي د استفادې اجازه نه وي، ولی دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوخوسی. کچرته داسې ونشي نو بیا دغه ویره په یو بالقوا تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت تتلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواخ شي.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمس.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د وی تر هلم خې چنړیوال بانک چمتو کړي د افغانستان د بیا رغاونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرحې له مخې دا پیسې په د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو لخوا د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالر او 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وړي سرچینه زیاتوی په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیشنې په سیاکي دودي تمه ده چې د پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیه پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.2 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د آزادی دو غشتن وکرد. تیرونه متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاو چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویشت منی نیمایی د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو لپاره ځانګړي کوي. که څه هم د پریکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې زیرمی پاتې نیمایی د 2000 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوی لپاره ځانګړي شوي په هیواد کې دننه د مخالفت خبرګونونه وپاخول. خو د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره شوې ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د خبرې دول عمله د لسکونو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. جزئیات په راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شری ناروغي د تلفاتو شمیر 1500 تر رسیدلی دی. د راپور لمخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوې دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاري محمد نذیر نظر له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوی پلاس یو اندازه درمل او واکسین استولې دي. په بدخشان ولایت کې د اغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلي دي چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج کړای دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت وایند په بدخشان کې د شری لکبل د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ رادیو پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایي. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشټوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو لکبل د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې لمخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې هر کال له 100 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیک حل لارې ته هیله من دی. جو بایدن پرون پسپینه مړې خبري غونډې ته وویل له هم دې شبي ماده منلې چې ولسمشر پوتین خپل پریکړه کړې ده. مشتدی لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې ل خپل اروپایي متحدانو سره تر 45 خو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړي. بایدن وویل چې د اداره دا فکر کوي چې روسیه به پر پلاسمین کیف چې 2 میلیونه واتلک نفوس لري بریټ وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغه واڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لار خپل کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیه وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلاوه بلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
دا ساجر ورو پروانه خبرونه کې تراتنی مو په جو ورسته ولایت په ولایت پروګرام ننګر هارته څنګه شوه دي. خصوص یو راپور افغان سندرغړی د باران پروم د موسیقي د ډلې په خوانی غړی مختار مجید ومر. مختار مجید د سرطان ناروغي له عمله د 55 کلنۍ په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې ساور کړ. سندرغړو د هغه مړینه د افغانستان د موسیقي په برخه کې ضایع بللې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
می آرم گل پریز رفتارش کم شده
خایغه کې تل پاتې وي خو خپلې لدی فانی دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. مختار مجید د افغانستان مشهور سندرغاړی و. هغه د شپې ته مل مریض لسیزې په لومړیو کې د باران په نوم د موسیقي د مشهور ډلې غړی و. مختار مجید د پنځشنبه په ناوخت د سرطان ناروغي له امله په 55 کلنۍ کې د امریکا په ویرجینیا کې وفات شو. د مختار مجید د مړینې له امله د هغه د دورې او د هیواد ګڼو نورو مشهور سندرغاړو خواشینی ښودلې ده. افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا چې د باران په ډله کې د ښاغلي مجید سره ډېر سندری ویلی په خپل فیسبوک پاڼه یې مختار مجید ورور ملګری همغږی او د نیم ځوان د خاطرو شاهد خطاب کړی دی. خاغلی دریا لیکلی ژړا مې نه پرېږدي چې څه ولیکم. مختار مجید لزیات مودې وروسته د باران ډلې تلپاتې سندره وطندار ګلم عیدت مبارک له فرهاد دریا او قیس الفت سره بیا وویله. هغه سندره چې د موسیقي خوښونکو لزیات استاینې او هرکلی سره مخ شوې وه. قیس الفت هغه افغان ځوان سندرغاړی چې ډیر کله غزلی زی سندری وای. د مختار مجید د مړینې په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. د دې ترڅنګ نورو سندرغاړو وحید صابری، وحید قاسمی، اریانا سعید، وجیه راستکار هم د خاغلی مجید د مړینې په اړه خوشحالي ښودلې ده. د هیواد یو بل مشهور سندرغاړی خاپری نغمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یقینا یو ځای هنري او ځای بزرګسته یقینا چې یو ستره هنري زاهده او په ځانګړي توګه باران دلته خای سندرې تل افغانستان د خلکو په زرونو کې پاتې شي. درنې کورنۍ ته یې تسلیت وایم، زخت زیاته پرې خوشینه شوم
جوشان باشه، واقعا بسیار زیات خپه شوم.
مختار مجید د شپې ته مل مریضې لسیزې په ورستیو کې په افغانستان کې د سیاسي ستونزو له امله امریکا ته کډوال سه او د ژوند تر پایه هلته اوسېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. په غزنی کې د هواد د دویم لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونی او پاکونی کارونه پیل شوه. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنی تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا بیا سلنه مزکی دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
دا هلمند د کجکی بند له پروژې ورسته په غزنی کې د سردې بند هیواد ویم لوی زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1416 مریسکال کې تاسیس شوی چې شپږاوی زره جریبه ځمکه لري او د دوو شی او چپ کانالونو په واسطه خړو بیږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا بیا سره نمځه کې دولتي او پات نورې بیا شخصي ملکیت نه دی. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځم په پورز ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتر کانالونو په کاري د دریو صفونو بیا رغونه ل 2000 د زیاتو نیالګیو کینول، د نیالګیو د بیاري لپاره د هاوس جوړول او د مریض برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به له پلان سره سم پلې کیږي. نو مولای وای د سردې بند په پروژه له شاوخوا ډیر شو کالو را پدې خوایڅ کار نه دی سوی چې لاملای کانالونه تخریب سوی ورکشاپونه ډیپوګان د نجاری خونی د مامورینو پاملی ودانی او تقریبا سلروي ساختمانونه بیا رغونی تارتیا لري.
د غزنی د سندیزی پری حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروي وسوله سیورستله سروي او سپیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادی وای دغه پروژه په زرګونه میولرن کې او غیر میولرن کې ونی لري چې له یادو کانالونو څخه خړو بیږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لوی لار د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسول چې دغه پروژې مسولیت پر غاړه لري مشر حبیب الرحمن همت وایي د غزنی د سندیزی فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې تر سره او پروپوزل یې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ای فی تاسوول سوي و چې هغه منظور او بودیجه ورته ځانګړې کړی ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوي دي. شاغله همت زیاتوي چې تر شپږو میاشتو پورې به د سهار لا تو د ماشپښین تر یوې بجې پورې هر ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 2000 افغان چې واوی اشاریه واوی امریکایي ډالر کیږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په شلمه نیټه پیل شوې چې د روان کال اگست میاشتې تر شلمه نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سردې پروژه تقریبا په شلم د جنوري مې قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 2000 افغانۍ معاش ورکول کیږي.
بلورت بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت شوی وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یا ازادي رادیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوند خلمو له خاورو پورته سي او خپل کورنۍ ته یو غول ډوډۍ پیدا کړو، خو غشتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپل مټو په دغه وښو کانالونو کې د خلکو د آبادی، شیرازی او ودانی لپاره شنی او براره وانه کړي تر څو سپیره دشت ورزرغونی کړي.
ورور مخت کارونه پیدا کړی دی. دای بند سردیا کانال د بابل د په دغه کې لګیا یو ډیر به کار او لوس کارونه پیدا سی. شکر خوشاله یو الحمدلله.
مو ته دې کار زمينه برابر کړی. مو غریب خلک یو د ته هیڅ خواري او مزدوري نه دی. نو نو مو لټول مسلو اړخونو دی دا هله دی او دا مخایشت دی. دا سواد ورته کو چې مو ته کار زمينه برابر کړی او دا مو سره ډیر سی.
د دې تر څنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټه وربولي. د په وسنی بهراني حالت کې دومره لږ پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته لاتللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډې تو په ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
دا فرجن گلاتیک پنوم امریکایی شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلی. نور لا احمد شی براورو.
ویرجن گالاتیک فضایی شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي، او هغه کسان چې د سفر تلی والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ویرجن گالاتیک مرستیالې سریشا بانتلا د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ، خو ویرجن گالاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
فضا ته د دې سفر د ټیکټ بیه 4,50,000 ډالر ده، او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي، بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې دا سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته را رسیدلې دي، څو یې راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ نوروره پیغام مو دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي، د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي. ښه وختونه ښې شي. دوی سلام علیکم.
زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو. دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دی. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي چې په خپل کورو کې نه باسي وای مخه پیسې په باندې ورکړي دي. دوی دا پیسې چاته ورکړي به دي نه پیوې طالبانو ته روپی ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې زور وکړي دي بیا وزله خلکو مرستې دا څوګشته کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دی تاسو چې یا دا چې دوی پچا یا دا ټول باندې چې ګای دې سره نن باسي دا یو غشنه ده درلم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یوغو په صد باندې روپي ورکړي دې په ثبوت باندې راځم چې هو خلکو په صد باندې روپي ورکړي دا نه جایز نه ده.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش ځینې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زه احمد در کومه چې ګوره سروې چې شوې ده په کلي کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. بیا هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کله په جنجال اخته شي په سر دردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان په کې د سرو نډیز دي 500 نډیز دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته د لارې نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو زره زیات کی. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده. مقصد دا ټولو خلکو په کلی کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي په کې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هیڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هیڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شان کې کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیر زیاته ده. موږ هغه غو مشران ته ورسوي تاسو نه یو نړۍ مننه
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام ننګرهار ته ځانګړی شوی دی. 8:30 د لنډ خبرونه. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې 1 میلیارد ډالرو 600 میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسی شي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کی سونه او چاري سمبالي چې له افغانستان هلته بيول شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل د تسره منلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وروسته تر دې وکړه چې د خپل اروپאי متحدانو سره 15 تخخي په ټلیفون کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د پکینګ د ژمني اولمپیک لوبي سبا پای ته رسیږي، تر اوسه ناروی د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره د چاتوال په سر کې د جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په 4م ځای کې ده. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي حسین بخش سفری تیر شپه د خپل روس سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبي په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزار ورکړ او ناک اوټ یې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ټولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. وسام ولایت په ولایت پروګرام
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو ولایت په ولایت خبرونه ننګرهار ته ځانګړی ده. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. د ولایت وزره وسوه 20 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز جلال آباد شهر دی. ترخم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو له دوو مهمو لارو څخه ده په دې ولایت کې ده. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازي توپ قریشي بدلون او د ننګرهار یو مخور ملک کشمالی خان میاخیل زموش ملمنه دي. لومړی قریشي بدلون ننګرهار خو په ژمی نسبتا تو دوی یا معتدل اوایوي او له همدې کبله تعلیمي کال لسړو سیمو سره توپیر لري. آیا اوس په دې ولایت کې د نجونو ټول شونځي هم پرانیستي دي؟
افغانستان کې عمومي تحول راغی او دا یو نړیوال تحول یا ډېر لوی تحول په وایرو کې تحول سره سم د څومره خدماتي برخې وي ټول ځانمن شوي وي او خو خوشبختانه چې اوس وضع ورځ تر ورځ د کېدو حالت ته روانه ده او چې کومې ستونزې دي هغه ته تر اوسه پورې په ښه فضا کې رسیدګي شوې ده او کوم چې کم تم مشکلات دي نو هغه تم بس کارونه روان دي جریان لري حل ځلې کومه پر څو پورې دا لګ لګ ستونزې کومې پاتې دي اندام حل کو را بسو دي. تعلیم برخه ته تعلیمی برخه خو الحمدلله تر اوسه پورې فعال ده او هیڅ نو خند او ځن نه پکې راغلی، مګر هم د لوړ زده کړو د پانتونو چې کومه مسله وه هغه مو حل شوی ده. وسیل حل په انګرار ولایت کې چې کوم د ګورنټي په هنتون دا هغه کې درس کیږي او هیڅ نو مشکل نشته دا شاګردان دوه ټیم کولای شي چې سار له ونیمو نتر یو لسمو پورې هلته نارینه زده کوونکي راشي او لغې نه بعد چې دا بیا هغه چې کومې دي زنانه زده کوونکي دي نو دواړه شفتونه چې دا په بیل بیل جلا جلا وخت کې او د جلا جلا استادانو لخوا نه هغوی ته درس جریان لري هیڅ نو مشکل وفیل حل نه لرو.
بدلون صاحب د جنو لپاره کافی استادان په پوهنتون کې شته چې دوی ته درس ورکړي؟
او شکر ده بس موږ کافی استادان لرو او دغه دومره وخت مو چې انتظار وکړه چې تقریبا شپږ میاشتې موږ کار په دې برخه کې وکړو تر څو پورې دغه نیمګړتیا وه زموږ د استادانو نیمګړتیا وه د ځای نیمګړتیا وه دا تر څو پورې راډکه کړو دومره وخت یې واخیسته نو دا وخت چې مصرف شو دومره انتظار مو ورته وکړو سره په همدغه وجه په همدا کوشش تلاش مو کوو چې څنګه په دوه وختو کې موږ خپلو شاګردانو ته په جلا جلا وختونو کې په جلا استادان ورته درس او طریقه او زمينه برابر کړو نو په هغه کې اوس الحمدلله موږ په بشپړ توانېدلی یو دا
ډېره مننه. آیا د نجونو لیسې هم پرانستل شوي دي په یو شمېر ولایتونو کې؟ لا هم له شپږمه پورته نجونو ته اجازه نشته چې درس ووایي.
زمنګه د ننګرهار خو لکه چې کوم د مرکز خبره وکړو او دا دلته لیسې په عادي ډول پرانستل شوی دی جنونی کولای شي خوندوی ته لاړ شي او کومه محدودیت په دی باندې نشته. صرف د یو مسله ده د حجاب مسله ده او هغه کولای شي د حجاب سره خوندوی ته راشي خپل تعلیم وکړي درس وکړي او خوندوی سره جلسې وي دي او خپل آرامه فضا کې درس کوي او له امارت له دغه کړنې نه له دغه کار نه ټول خلک خوشاله دي چې دا سی آرام او فضا رامنځته کړي.
د نیمګړو پروژو لپاره څه پلان شته؟
څروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دغه پروژې اکثره د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې او ځینې پروژې داسې وي چې هغه غټې پروژې وي او د هغوی لخوا نه پیسې ورکول کېدلې نو تر اوسه پورې دغه ستونزه حل ځلې روانې دي چې راتلونکي حمل پورې دا مشکل ورسره حل کړو او هغه پروژې چې نیمګړې پاتې شوې دي په دې باندې مجلسونه شوي دي. زمونږ د دغه پروژې چې کومې دي دا ملي پروژې دي او غټې پروژې دي او دا ډېرو پیسو ته او ډېر کار ته ضرورت لري نو چې دا د نړیوال بانک لخوا ځینې موسساتو همکاري کوله چې دې هغه د ارغونې چارې په مخ وړي. اوس فلحال لپاره په دغه برخه کې پرمختګ شوی تر یوې اندازه او خدای ته امید لرو چې تر راتلونکي پسرلي پورې په دغه خصوصا د کابل او د جلال آباد دویم لین سړک چې د دریو ولسوالیو نه تیریږي نو په دې باندې به ان شاء الله ډیر ژر کار شروع شي. تمو د مخ کې د دلته زمونږ د ټولګټو چارو ریاست سره مو خبرې کولې په دې برخه کې هغه اطمینان راکړای او د وزارت نه اطمینان راغلی چې ان شاء الله ډیر ژر به په دې سړک باندې کار شروع شي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. ډیر مننه. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لمړی هم بدلون صاحب لومړنی اوریدونکو له خېوی څخه ټلیفون کړی وو ویل چې سړک نیمګړې پاتې ده او تاسو خبر اوریدل چې کوم سیمې یادولې دوی ته څه وایست مهرباني.
د اوریدونکو د خېوی د سړک په اړه خبره وکړله دا چې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د راتلونکو کال لپاره کومه بودیجه اعلانېږي وزارتو د لپاره نو هغه به د محمل شروع سره اعلانېږي. تر اوسه پورې حکومت بودیجه د دریو میاشتو لپاره اعلان شوې ده هغه لپاره چې کوم کارونه مخکې سرویسې وو د ټولګټو چارو ریاست له طریقه نو په هغه باندې فلحال کار روان ده او تر هغه تر کار لاندې نیول شوې دي او په ځینې ساحو کې کارونه تکمیل شوې دي لکه خپله مثال درته ویلې سم د کابل جلال آباد دوم لین سړک چې ټول تقریبا 80 کیلومتر سړک وو چې د پاس 80 کیلومتر او په دې کې تر چلويختو پورې واړه او غټ پلچکونه وو دغه ترمیم او جغلاندازي وسوله او همدارنګه په ځینو نورو ساحو کې واړه واړه کارونه وسول خود کوم کارونه چې دی دا دوی مونږه په پلان کې لرو آینده لپاره خدای کول دغه نوې بودیجه اعلان شول د وزارت لارې نو دغه کارونه د دې لپاره نقشه لرو پلان لرو هغه باندې مو کار کړی او چمتو کړی مو د وزارت سره مشرکه کړی په کومو برخو کې چې کوم ځای نه پاتې وي کار ته ضرورت لري خدای کول انشاءالله ته د حمل رسیدو سره به سم په دغه ساحو کې کارونه شروع شي.
بله او د بندونو په ارتباط که څه اوریدونکو په پچیرو یا اګام کې د بند غوښتنه کوله په ننګرهار کې کوم بند جوړېدو پلان شته؟
او پلان شته د دې برخه کې مهم مختلفو مؤسساتو سره د خپلو چې کوم خیریه بنسټونه دي یا مثال نړیوال دي د ټولو سره مخبري کړي پرله پسې مجلسونه مو ورسره کړي او انشاءالله یو څه اندازه پرمختګ کې سوی ده او د همکاري دا ډېر کړی نو په پلان کې لرو چې د اری لسوالۍ چې څومره د ننګرهار لسوالۍ دي هغه لرې پرتې لسوالۍ دي مثال سارک سو شیرزاد سو خوګیانی سو پچیر سو اګام سو دا د شینوار لسوالۍ دي دې طرف ته زمونږ دا کوشش ده چې هلته کوم واړه واړه تنګي دي هلته کوم واړه واړه ځایونه دي چې هغه هلته د داسې واړه بندونه جوړ کړو هغې نه د هغې دپاره د کانل سې طریقه برابره کړو چې اوبه هغه کومې ځمکې دي للمې دي وچې دي هغې ته اوبه ورسو دا په پلان کې لرو دا په دې باندې مو کار کړی هر څه مو ورته برابر کړي او نو د مرکزي حکومت سره مو شریک کړي د نړیوالو خیریه موسساتو سره مو چې مخکې په دې برخه کې همکاري کوله هغوی ته مو دا خپل پلان ورکړی هغوی سره مو شریک کړی او دا موضوعګانې چې دا تر جدي کار لاندې
آیا په دغو پروژو کې چې تاسو له خپل مرکزي حکومت یا له نړیوالو سره شریک کړي دي د دامان سړک او د روغتون کمپلیکس هم شامل دی چې سلمان پوښتنه کوله
او د کمپلیکس موضوع خو مخکې داسې وه چې په تېره دولت کې د دې زیاته برخه د هند دولت ته اخیسته هغه کوله میلاوله او هغوی همکاري کوله په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې وه او هغوی مصرف کوه هغوی غوښتل چې مونږ دا جوړ کړو خو بدبختانه چې په هغه وخت په دې باندې ډېر وغوته جوړ نه شو نو اوس زمونږ دا مکلفیت ده چې تر څو پورې د دې مخکې کومې پروژې یا مثال د په دې کې کار سوی و کوم شرکت کار کړی و چاته د دې مالی ملاتړ کو له هغوی سره هم دا موضوع شریکه کړې ده چې که انشاءالله که خدای کول په دې برخه کې پرمختګ لرو
له هند سره مو تماس نیولی دی په دې برخه کې چې همدا پروژه تکمیل کړي
او په دې برخه کې مو مجلسونه ورسره کړي دي او هغوی سره مونږ پرله پسې ناستې کړې دي او هغوی ته مو دا خبره رسولې ده یا غوی له خوانه بس اطمینان را کړل شوی ده که هر وخت د دوی مونږ ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي چې کومې ستونزې خنډونه و هغه مو ورته برابر ختم کړي دي او د کار فضا او د امن فضا مو ورته جوړه کړې ده نو دوی کولی شي چې هر وخت غواړي په دې برخه کې دلته کار وکړي او دلته راشي سرمایه ګذاري وکړي.
احسان الله د قیمتي شکایت کوو ویل چې د ډالرو ارزښت 115 یا حتی 130 نه راغی بیرته نیویته د جنسونو قیمتونه هم هغه سپاته دي تاسو دا خبره تاییدوي هم داسې ده
په دې برخه کې البته دغه د قیمتي موضوع چې دا یقیني دا تر ډیره پورې مونږه چې څومره کوشش کړی دا نرخنامې مو جوړې کړې دي مثال کوم وخت کې یو لیټر پېټرول چې دا په شپږاتیا باندې او ډیزل هم داسې په شپږاتیا واتیا پنځاتیا په دې کې چلیدل اوس یو اندازه مون نرخونه را کته کړي دي تر پنځاویا شپږاویا پورې مو را رسولې د ګاز نرخونه هم دغسې وړه به چې مخکې په 2500 اوس تر 2200 پورې دې برخې ته راغلي دي او په دې ته مو تعرفې جوړې کړې دي او په دې برخه کې مو کار کړی او انشاءالله که خدای کول دلته دا د ډالر داسې خاص اندازه نه لګیږي سار په یو ریټ وي غرمه په بل ریټ وي مازدیګر په بل ریټ وي نو دغه لږ داسې یو مشکل کار ده نو دې برخې ته زمونږ هیوادوال ډېر غریبانان دي او ډېر بېوزله خلک دي دې برخې ته زمونږ جدي پاملرنه ده د ولایتي ادارې هڅې دي شپه ورځ کار کوو په دې برخه کې تر څو پورې دا چې کوم اولیه مواد دي د دې سمتونه کنټرول کړو.
ځینې نور هم وایي چې د طالبانو حکومت په پیل کې ګمرکي محصول ډېر کم کو خو وروسته بیا تر پخواني حد هم زیات کو همداسې ده؟
دا موضوع چې څومره زه معلومات لرم او په دې برخه کې دغه سینه ده محصول د پخوا په څیر باندې ماغه سپادي شکل باندې هغه سوی روان ده او بلکې په
کوم هغه لمړنی توکي دی پغه باندې مونږه محصول ډیر کم کړای تقریبا په سلو کې 25% تر ټیټ کړای یعنی 15% مونږه محصول ټیټ کړای خدا چې لګتا ست معلومات کیږي زمونږه غونډي هوادونه په نور هوادونه چې کومه مونږه دلته واردات لرو هلتم د اولیه مواد چې کوم دی هغه جکسي ویل کخه مثال تاسو په پاکستان در کوم چلته تاسو وګوري هلتم د اولیه مواد چې کوم دی هغه ډیر پورته تللی دا چې مونږه د اولیه مواد ټول خپل هیواد ته صادرو نو طبي خبره ده چې دلته بخامخه په نرخو باندې اثر کوي او دا به پورته خيزي نرخونه مونږه دا خبره د منلو نه ده چې مونږه په ګمرکاتو کې هلته ګمرک محصول زیات کړی یا څنګه سوی نه دا خبره نه سم ده مونږه بلکې هلې ځلې کړي دي چې دا محصول رقم کو رقم کړی مو ده او ان شاء الله ک چیرته د عمومي وضعیت ده عمومي مشکل ده مونږ په ټولو ګاونډیو هیوادونو کې نو وخت نو غواړي دا کار ته ضرورت غواړي او دلته چې اوس تاسو ګوري د مختلفې ننګونې دي مشکلات دي نو لږ صبر زغم به ورته وکړو خدای کول انده د لپاره به دا مشکلات سل په سلو کې حل شي
او یو بل موضوع چې دا هم په دې اړه هم ډېر شکایتونه شته هغه دا چې وای لا هم پاکستانی روپی په چلښت کې دي د اکثره معاملې په د افغانۍ په ځای په پاکستانی روپی باندې کیږي ال دغه چې مخکې یو ترې وحده مخنی ول شوی و
نو دا خبره خو زه درادوم په دې خاطر باندې چې دلته زمونږ د ولایتي ادارې په دې برخه کې ډیر کار کړی دا او مطلقا نه دکانداران او هر سړی چې کوم دا اږي هغه د اړېډي ونام نشي کولای چې په بدل کرنسي باندې یا مثال په خارجي کرنسي باندې دلته خرید او فروخت کې مطلقاً په دې باندې بندیز لګیدلې او هیڅ داسې په پنګرار ولایت کې چې زګورم په 22 سالو کې د سیډیر ناغه بنوي د پخوا په څیر لکه څومره چې مخکې خرید او فروخت کېده په خارجي کرنسي وو سپو تر اوسه پورې سیسما څومره معلومات دي نو سره کې 90% دغه موضوع حل شوی ده او نو خلک په افغانۍ باندې خرید او فروخت کوي او کوم خلک چې سرغړونه کوي هغه به مجازات کیږي هم ځکه چې دا زمونږ ملي هویت دی او دا زمونږ ملي کرنسي دا زمونږ هیواد په کرنسي دا وی چاته به اجازه ورنکړي چې په خارجي کرنسي باندې هغه د ارمل کرنسي چې په غیبه باندې خرید او فروخت کوي
bale بدلون صاحب آیا داعش په ننګرهار کې شته
د داعش موضوع همغه په تمام معنا ردو داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی هغه اویل کوم ورځ چې وی ال تلک بے نظمی ګډوډي و او اوس تاسو په درسنۍ طریقه خبرې کې چې تر اوسه پورې تقریبا د څلور میاشتې پورې کېږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوی په ټول مشرقي کې نه ده شوی یوازې چې د ننګرهار نه لګ ورواوړو تر اوسه پورې دا
زما منظور ده چې آیا دوی په غرنۍ سیمو کې لکه د هاس کې مینه یا د جنو نورو غرنۍ ولسوالیو په غرنۍ سیمو کې دوی پټنځایونه نه لري
نه نه هیڅ نه لري په غرنۍ سیمه لکه تاسو به اندازه لګیږي چې د ننګرهار غرنۍ سیمه سپین غر لمن یا غډیر یخې دی التواور کېږي او حتی مغلط د انسان د ژوند کولو امکان به خښته ده د زمي موسم ده او هلته هیڅوک نشي کولای وخت تیر کی یا ژوند کی هغه ډیر یخ صحیدي او دا شي څنګه لرو بل موږ غلطه نتی دفاعي ځواکونه دي سرحدي ځواکونه دي کندکونه لرو البته منظم خلق پوج لرو او خپل خلق لرو چې هغه طرف ته د تشويش خبره نشته او تر اوسه پورې مال تکومه دا شي پیخه نه درغلي او نه چا تصویر دي چې دلته څوک شته یا نشته او دا خبره په تمام معنا موږ ردو په سرحداتو کې یا کوم لری پرتی ول سوالي دي چې هلته دي څوک په یو نن په بل نن باندې فعالیت
کوي بیا دا سه شکایت هم شته چې ځینی وای چې په ننګرهار ولایت کې ځینی کسان چې غالبا د پخوانی حکومت امنیتی کسان دي یا نور مامورین دي د داعش په نامه نیول کیږي او ځورول کیږي
دا خبره په تمام معنا باندې ردو تر اوسه پورې دا سه شواهد او اسناد نشته چې تر اوسه پورې د پخوانی ادارې کوم کارکونکو یا کوم مامور یا کوم عسكر یا په هر اورګان کې شکار کړی هغه د نیول سوې په یو نن په بل نن باندې دا خبره بيخي د منلو نه ده زمونږ امیر المؤمنین او مؤمن عفو کړی او هغه په ټول افغانستان کې په ټول هیواد کې د تطبیق وړ ده او هیڅوک بل دې امر نه سرغړونه نه کوي
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. وربشو بیرته قریشی صاحب ته. قریشی صاحب، تاسو د دوه اوریدونکو خبري واوریدي. لمړنی د شیخ مصری شارګوټي د سړک په اړه پښتنه لرله چې سړک به کله جوړ شي، او دا خارګوټي شل کاله په خوا تقریبا د دوی په وینا جوړ شوی دی.
سروان صاحب، کومې چې وړې پروژې دي تقریبا د شیخ مصری خارګوټي د شرغم د سړک بیا رغونه ده او په اساسي شکل به جوړیږي. دا وړي پروژې دي، دا موږ په خپل امکاناتو په خپل نوایدو باندې کولای شو. هغه مستند نشته د راتلونکو کې به چې بودیجه اعلانېږي معلومات به وشي چې موږ انکشافي کارونه ته مثال بیا رغونې ته د برخې ته څومره بودیجه راځي. نو دغه وړي پروژې دي، دا موږ ان شاء الله خپل کوو او دا مو په نظر کې نیولې دي او دغه کې کوم مستند نه لرو. او مګر هم چې تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده اعلان شوی او بودیجه به د حمل نه وروسته اعلانېږي، نو تر هغې وخته پورې به صبر ورته وکړو. او د بل اوریدونکي پوښتنې ته به جواب ووایو چې دلته موږ یو نظام لرو چې په هغه کې محاکم دي، قضاګانې دي، څارنوالۍ ده، او قوه اجرائیه موږ لرو، او همداسې مرکب فعال دي. تر اوسه پورې کومه ستونزه نشته. که هر څوک په یو تور کې مدهم وي، که هغه په هر تور وي، هغه به تحقیق کېږي، هغه به څېړنه کېږي، هغه به محکمه وي، هغه به قضا وي، او داسې خودسری فیصلې نه څوک وزلی شي، نه څوک ربړولی شي، نه څوک زوړندولی شي. دا خبرې زه په تمام معنا ردوم. زمونږ ټولې محاکم فعال دي او د تنګرار کې تصګوري فعالیت کوي. هر څوک کولای شي خپل موضوعګانی د محکمې لارې حل
کړي. او دا قتلونه چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه، د ځینو البته په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه او ویډیوګانی هم خپرې شوې دي، دا څوک کوي؟
ګوري، تر زه یو خبره کوم، کنه دلته په افغانستان کې تلويخ کال انقلاب تر سوی دلته طبي خبره د مشکلات دی، د خلکو شخصي مشکلات وي، نور مشکلات به وي، خو دغه ځینې کومې پیښې چې کېږي یا کمی کوم تومې څوي دي، یا مثال داسې موږ نه شواهد نه لرو چې داسې پیښه دې شوي څو بزانه شوی، خو مګر هم بالفعل که چیرته شوي وي داسې کمې یوه پیښه شوي وي، هغه به تر دولت سره اړخ نه لګي. د خلکو شخصي مشکلات وي، تربینې دي، دښمنۍ وي، هغه کې چا دی کوم څوک ویشته یې څوک تر کړی وي، نو هغه خلک هم موږ په ماغه وخت سره نیولې دي او هغه مو اړوند مرجو ته سپارلې چې هغه وسه پورې دوسیې په محکمو کې چلیږي روانې دي، او دغه ستونزه ته مو په وخت سره رسیدګي کړې. او هیڅ چاته به اجازه ورنکو چې د خلکو ژوند وګواښي، یا مثال داسې کارونه وکړي چې په هغې باندې امنیت ګواښل کېږي، یا مثال امن نظم پرې ګډوډېږي. که دا کارونه هر څوک کوي، نو د هغې مخه موږ نیسو، زموږ مکلفیت ده او هیڅوک به داسې خودسرۍ ته پرې نه دو.
ملک کشمال خان میاخیل، تاسې د کار و روزګار په اړه نظر څرګند کړئ. دا مشکل په ټول افغانستان کې دی، ډېرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی، ځینې ایران ته روان دي، ځینې پاکستان ته روان دي، ننګرهار چې نفوس هم ډېر دی، ځوانان د بیکاری له مشکل سره څه ډول گزاره کوي؟
نو مشکل خو مخکې اداره کې چې کوم مخکې دغسې مشکلات ډېر وو، فکر زیات شوی وو، قیمتي زیاته وه، داسې نه وه چې دا نه د تحول دغه جسه دا مشکلات رامنځته شو. مشکلات مخکې هم وو،
مشکلات وو، هیڅ وخت به مشکلات ختم نه وي. میاخیل صاحب، هیڅ وخت به نه یې ختم. هغه د دنیا په تر ټولو پرمختللو هیوادونو کې تر یوه طبقه بیکاره وي، لیکن اوس ډیر زیات شوی دی. د ټولو دنیا دا نارې وي چې ډیر زیات خلک بیکاره شوی دي، فقر ډیر زیات شوی دی، ځکه چې مرستې هم ودرېدي، او یو څه هغه نظم چې وو، هغه معاشونه چې ورکول کېدی، پیغو کې ستونزې پیدا شوې. نو وسو د شپږ میاشتې مخکې مشکل توپیر لري، ډیر توپیر لري.
نو مشکلات وو، مشکلات مخکې نه موجود وو. دلته یو غټ تحول افغانستان کې رامنځته شو چې بس یو نظام دې منځ لاړو، دې کې په زرګونو خلکو کار کوو، مشکلات ته ویر کې مجبور کور کې مشکلات دي، په وطن کې مشکلات دي، څوک د ایران خوا ته، څوک د بلې خوا ته، او رسنه رسنۍ موږ ته کې به وګورو چې د سخت ناورینونه په دې مرضو سرحدونو کې رامنځته دي.
خو باید من او دا ولس باید لږ خپل وکړو.
بدلون صاحب د فولاد صاحب څو پوښتنې وې. په یوې د روداتو د لمریزې برېښنا په ارتباط و چې وایي ډېر کار یې شوی و، خو دا پروژه په ټپه ولاړه ده او د صنعتي پارک په برخه کې ویل چې 80% کار شوی دی او دا هم په ټپه ولاړ دی.
څروان صاحب، زمونږ په عموم کې کوشش دا ده چې کومې پروژې چې هغه نیمې بشپړې شوي دي، مثال لدینې پورته کارونه شوي دي، 80% کارونه شوي، 80% کارونه شوي، دغه پروژې چې دا زمونږ د کار په هغه ویلو کې دي، یعنی مطلب اول کارونه به مونږ په دې ساحو کې ترسره کوو، ځکه چې دا خدای مکه تخریب نشي، دې ته مونږ وخت نه ورکوو. صرف خبره دا ده چې دلته زمونږ کوم خارجي ډونران وو، یا مثال کوم د نړیوال بینک للارې، یا مثال د دې مصارف کول، نو هغه خلکو سره مونږ په جریان کې یو، هغه سره مو دا خبره شریکې کړې دي. نو که خدای کول لږ صبر غواړي، داسې مخمدام نه ده چې اوس مثال مونږ په دې نه توانېدلی چې اوس درته وایم چې دوه ورځې بعد یا سبا مثال مونږ کار شروع کوو، خو اطمینان راکړل شوی ده که خدای کول وخت به ډېر نه نیسي، که دغه د پسرلي په رارسېدو سره به دا کوم کارونه چې نیمګړي پاتې وي، که هغه هر څومره کارونه وي په ټول ولایت کې وي، هغې ته زمونږ توجه ډېره ده، هغې باندې به مونږ اول کار کوو، او نور کارونه چې کوم نوي کارونه دي هغه به بیا له دې نه په دویم قدم کې یا له دې سره متصل هغه هم شروع کیږي. خو زمونږ زیات فوکس او کوشش به دا وي چې دا نیمګړي پروژې څنګه سرته ورسو، او دغه زمونږ کوشش ته په دې هڅه کې یو.
بله، او د بیروزګاری په ارتباط په دې اړه څه وایي؟ څه پلان ورته لري چې حسین ځوانانو ته کار ورکوي؟
بله، زمونږ مجموعه کې چې دا د هرې برخه کې یقیني چې د بیروزګاری کچه، لکه زه درته وایم چې د تحول مخکې هم زمونږ هیوادوال ځپل شوي وو، او دغه د غربت کچه بیخي هغه ته رسېدلې وه، انتها ته رسېدلې وه، خلک د پخوانو غریبو کار د پخوانو نه وو. دا زمونږ ته اوس په میراث کې پاتې موضوع ده. نو زمونږ کوشش دا ده چې څنګه انکشافي کارونه وکړو، څنګه د خپل کوم معدنیات دي دا استخراج کړو، دې ته په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. همدارنګه د قانونو معدنیاتو برخه کې تاسو معلومات ده چې ننګرهار یو د قانونو له طریقې یو غنی ولایت ده، او اوس مونږ تاسو د شیرزاد او پولیسوالۍ کې خوګیانوی او د شینوارو په ځینو ولسوالۍ کې، همدارنګې د خېوې پولیسوالۍ کې کان لورنی فرېډ، نو دغه قانون دي چې په دې کې فلحال چې زمونږ څومره معلومات دي
وځي. بلې، د همدغه قانون په ارتباط ویل کېدل چې وای په غیر مسلکي ډول دغه قانون کیندل کیږي، مخکې لا مخکې تر دې چې تیرو حکومت وپرځي او پاکستان ته هم دا وړل کیږي دا قانونه، په دې برخه کې وسم په مغه دی پخوا په شکل سره کیندنی روان دي او کوم تغییر را وستل شوی دی؟
څروان صاحب، غیر مسلکي خلک، یا مثال غیر قانوني کیندنی، یا مثال قاچاقي، دا موضوعګانی چیرته مخ کې وي نه سره دولای، خو فعال حال دا شی هیڅ موضوع نشته، او دا د څه شی هم نه ده چې مثال د شی او شاید چې راو به خله جیب کې به واچو چې چیرته د خوخه وي به سي کنه، ځکه کان دا غي کې ما وسایل پکاريږي هغه به راباسي بیا به نقل کې، نو تی به خبره ده چې دا د شی د پټ شی نه ده، څو د پټ کې وي دي سي، دا غټ قانون دی او دا ډیر شین او وسایل ته ضرورت لري، دا کارونه پټ نه تر سره کیږي. دا خبره مونږ را دو تر وسه پورې داسې مشکل نشته. مونږ د تیرې ادارې چې دا په قانونو برخه کې زیاتو خلکو هغه چې کوم قراردادونه و هغه لغوه کړي او بند کړي و، په دې زمونږ پر اتک سره په دا تیرو اولو میاشتو کې یا په اولو ورځو کې هغه ټول خلکو سره مقرردادونه د سره وکړل، او خلکو ته مو بیا وویل چې راسي تاسو په دې برخه کې سرمایه گزاری وکړي، کار وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. هیڅ ستونزه نه لرو، هر څوک کولی شي د ازیاد سیالۍ لارې په بولۍ لارې په کومه برخه کې غواړي سرمایه گزاری وکړي.
د مرستو په ویش کې هم په نورو ولایتونو په شان په ننګرهار کې هم ځینې شکایتونه شته، وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي، او یا طالبان خپل کسانو ته بيشي، هغه کسانو ته چې له دوی سره په جګړه کې برخه اخیستې ده.
سروان صاحب دا خبره کچیرته زه وایم چې کومې مرستې چې دلته راځي هغه ویشل کېږي، هغه د یو منظم پلان او د یو منظم میکانیزم سره تقسیمېږي. داسې نه ده چې هلته راوړې وایي چې کار څوک ورځي واسطه ور راخلي به نه، دا پولیسوالۍ باندې هلته ځي د کومې موسسې، مثال لکه ډبلیو ایچ او دا یا هیلف هند ده، داسې موسسې ځي ساحې ته ځي هلته سروې کوي، هلته د ولسوالۍ ولسوال په جریان کې وي، د ولایت هیئت وي ورسره، همدارنګې که د انکشاف دیهات له طریقه کېږي د دوی استازي ورسره، د کډوالو چاره چارو ریاست استازي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی قریشي. بدلون د ننګرهار د ولایتي ادارې په استازیتوب مو په دې خپرونه کې ګډون وکړ. همدارس له ملک کشمالی خان میاخیل څخه هم مننه.
ساعت